او اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی ز اسمت ساروانیم د دې خبرونه په پیل کې خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارد ډالر ته اړتیا ده اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنج شنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.5 میلیارد ډالر کم دی د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دی د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 40 میلیون نو وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پلشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوې ده وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی‌متر پورې وي په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 90 کیلومترو پورې وي د ساور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شریزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوسټ امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي
مصالحه د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
هر کله مو کوم د داش خراسان په اړه بحث لرو دا موضوع مو روسه تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه پورس د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داش خراسان څنګه ته د غونډې په ترڅ کې شوري اندیشنې څرګندې شوې خو له دې ډلې سره د چرن په برخه کې نظریات مختلفو په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي توماس کرینفیلد د چین استازي فو کانګ د روسي استازي واسلی بننسیا او یو شمیر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه د جنو هیوادو استازو لکه د روسي او چین نمائندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي خو سوال دا دی چې داعش خراسان څنګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ لومړنی مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله خو د فعالیت ساحه یې محدوده نشوه بس پراخه شوه پاکستان، تاجکستان او هند ته ریشې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي راوښوم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شمامود به اخیل را سره دی د افغانستان د دفاع وزارت خوانی سرپرست او دلته په سټوډیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی د دواړو هر کله کوم میاخیل سب ک لمړی تاسو ته راشو د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي راوروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12مه و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمن مېلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لویه ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي جنایي مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخدامي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازینۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړ، او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتوالي ښه شي، اقتصادي رشد رامنځته شي، او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو دا
نه نه. بیا خیر صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک لمنځه نه ځي، په فکر باندې لمنځه ځي. ګلایاس په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش 1000 افغانان ووژل، طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلوده
وو دې معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د د پروګرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسؤلیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې موقع د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2040 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصده په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصده په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړی دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره مجنې شخړې لرلې،
وسم لري هغه وسم شته هغه شخړې خو ختم شي نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان
په
لانجه وسم موجود ده، څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغینه مخکې هم غوډو یو بل سره دا غبیو لکه په یو بل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دي دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دویم څنګه بیا څه خبره ډېر زبردست خبره وکړه چې ترهګرۍ او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز لاندې چې کوم ډله ده تحریک طالبان پاکستان هغه ده نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړله نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسله والو ترمنځ دا هغه رواني هم وي
مننه میاخیل صاحب په د ګلایس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په هغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت کې تاسو والی وي
نه
وای کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو
خاور ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې د په بعضو وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو نو همدغه افراطي ډلې تاسو ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلک طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خلک د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه وروسته خلک د القاعده سره یو ځای شول نو خبره ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دې یو دی البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده مختلف شان دی ویل او دا ځوانان په دې نام باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي د هغې ونه خپل امکانات غواړي نو هغه ډلې چې دی ورسره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کیږي
میاخیل صاحب وبخښئ
نه دیکې ورګه زما یو هسې پوښتنه ده میاخیل صاحب نه چې آیا څومره حد پورې دا ډله هلته فعاله ده که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډېر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدونو لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدونه کول په ودونو ویم کول په جرګو ویم کول خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه منی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی
ګوري داعش خو افغانستان په چوکاټ کې ان دی د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دی اوس د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او هلته ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدلی شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورکزی و د دې مشران په اورکزی کې و د هغه ځای نه دې تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې د خواته راتل او د ځینې نیولي وسره
میاخیر صاحب بخشي په تاسو اورغزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده هغه مورغزیو ته اشاره کړی ده او یو ډیره لوی برخه د تاجکستان ده. په تاجکستان کې ساس پاور د ډلې څنګه نفوذ کړی؟
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه، همدا بیا یو برخه په خپله د افغانستان برخه وه، او بیا د نورو هیوادونو واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې، سوریې پورې، همدارنګه د هند پورې، یعنې حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو.
بالکل وو، بالکل تاسو خبره صحیح ده.
نو په دې خاطر باندې خبره داده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورو سیمو ته، یعنی زمونږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه، یعنی مسایله هلته ده، او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي، یا دیکتاتوري حکومتونه دي، ولسي حکومتونه نه دي، حکومتولي خانه ده، اقتصاد خراب ده، نو دي ورته زمینه مسایلیږي. نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده، بلکې دا د سیمې مشکل ده، او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي. یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی. دلته ټي ټي پي مسله ده، دلته د ای ټي آی مسله ده، د ایومي مسله ده، حزب تحریر ده، نور مختلفې توریستي ډلې دي. دا په یو شکل دی و خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي شریکه مبارزه کړې ده،
او ګراوند هم پاتې شوی دی. کنه میا سره وګورې دا ګراوند هم یو وګورې کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده. څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمیز هیوادونه دي، نو هغه په دې برخه کې، په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي.
او ما هغه خبره دا څنګه میا سره ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت ملاویږي، نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي، هغه په خلاص مټ مانی هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي. نو دا مسله په پاکستان سره هم ده، په هغه مانی، په دې هغه مانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پېښور کې په یو غونډه کې افغان نازک مور چې دی هغه ترانې ته پا نه شي دلو کنه، هغه یو بل هغه د خو داسې وړو وړو مسلو مانی دوی دو هغه ته دي
چې کوم دا تورونه چې پوری کوي. اوس مثلا کله چې جمهوري نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کوي، افغانستان په پاکستان تور پوری کوي، اوس هم دا تورونه روان دي. اوس ټي ټي پی
شروع کړ کوم شروع کې خو دا شی چې دوه خو ته لښان یو د جشن ماحول چې د جمهوري ریاست کې حکومت هغه نو شخړې به وي، پولی به بند شوي، د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي، او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه هم راغلي دي، دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورن پر کرښه باندې خوست کې څومره څه حال وو. خو بیرته میاخیل صاحب، تاسو دا مسلې ته اشاره وکړله چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدای. تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی، ساسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مخکې اشاره وکړه، لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی، د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي، دې ته اندېښنه ښکاره کوي، د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی، ساسو وړاندیز به څه وي چې څرنګه باید داعش مخه ونیول شي؟
زما وړاندیز مخکم دا و، وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي، ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي. نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزه ته ضرورت لري، او ننګرهار ته زما تګم یعنی تاسې تک معلومات دي، زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم، تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نومه. نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو. اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو، او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده، دا بلکې د ولس سره رابطه وه، او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه، او نتیجه دا شوه چې داعش مل ته سقوط شو. تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه، یعنی 21 امن شول، یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې وو. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر هم دا دی چې تر څو یو مشروع ولسواک قانونمند حکومتونه نوي، او اوس پرته تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم دی، تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم دی، دا کلونه کلونه کیږي، او د خلکو وینز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل، مختلف دغه راغلل، خو قدرت د پاو سره ده. نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغسې په مرکزي آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډکټاتوري نظامونه دي، نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او هغه بیا څه کېږي، د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیر صاحب وبخښئ، په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل، هغوی وویل چې د داعش د له منځه وړلو له خاطره یوه لاره دا ده چې له طالبانو سره همکاري وشي، ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاڅېدلي دي او له دوی سره مخالفت لري. دې وړاندیز څه سترګه ګوري؟
تاسو مخکې په خپلو مقدمه کې وویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي، هلته افراطیت موجود دی، مختلف افراطي ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی که همداسې پاتې کېږي مشکلات نور رامنځته کېږي. نو د دې د لارې حل دپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ پخپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کړي. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او که نه. زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت د منځه نشي وړل کېدلی، ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګېږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپله پالیسۍ کې تغییر رانه ولي، هلته یو قانوني اساسي نه وي، یو قانونمند مشروع حکومت نه وي، ولس خپله په نظام کې ځای ونه ګوري، داسې نشي کېدلی چې د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري. نو دغه په خپله افراطیت ته زمینه مساعده وي. نو په زما بیا هم بحث داده چې افراطیت په افراطیت منځه نشي.
مننه مننه.
هم سم نه ده په دې وخت کې، همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکې د نورو، ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري او دا د ټوریزم په مسله کې عمومي هم ده.
مننه میاخیل صاحب.
د ټګلا کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه. ګلیاز، تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی و، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی و، هغه څه وایي؟
بلکل، دا چې کله د یولسم سپتمبر درویش کاله پوره شوی نو په هغې په اساس باندې موږ دغه کړو چې هغه ترهګرز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوې وه. نو آیا القاعده ډله اوس په کم حالت کې ده؟ نو په هغه باندې موږ بېلابېل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په ورو سره خبرې کړې وې، او هغې کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوهه دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې، نو هغې نو دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده. نو هغه ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغه پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د یولسم سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري، نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، دا دواړه هیوادونه خو ډېر زیاتې ځپلې دي، او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونه دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دیخوا، خو هغې کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله، زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو د نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای باندې سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی گواخ بخکی
دا میاخیل سب ستاسو دا مخکنوی خبرو پا اساس دا پشتنه کم مثلا پا عراق که چه چو کال مخکی دایش دا لڑی را پیاوری شوال لڑی ویسی می نیم عراق تقریبا مونیو لیکن آقا بیا پا جگری پا ترس که وزا پل شوا نو آیا وسم په وسنی افغانستان کې فکر نه کوي چې ترته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څنګه چې د چین وړاندیز کړی دی روسي وړاندیز کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو په خپل هم اندېښنې لري فکر نه کوي چې دوی کولای شي لکه څنګه چې د امریکا جنو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده اوس یې تظاهرات نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلې شي څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنې فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری شوی هم نه دی. تاسې وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره دا د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون یې نه استفاده ته نه کوله، واټساپ یې استفاده ته نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده ته کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه گاونډي هیوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطي مسلح ډلې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خو دا دریز لري میاخیل صاحب چې هغوی خپله هم لکه دغه ترهګر ډلو ځپلي دي او هغوی هم په هغه حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې هغه کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته څه وی یو عملي ته چې شه کې تاسو ګورې ایران دغه مصالحې ډلې فاطمون زینبونی دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکرې طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلې وکړه او خراب نه شي، ټول افراطي ډلې دي. که موږ تروریزم خو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکوي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډ او بیر طالبانو هغه په خواوې خبره کوله دا خو دی او دا بد دی. نو هغه غیم اوس ختمه کړي دا اوس وی چې نه موږ ټول د
نو خو اوس چې اوس ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي راکنه اوس ستونزه پدې کې ده.
خاطر تغییر ته ضرورت ده چې دغه توریستی یا افراطی ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه ستراتیژیک عم پالیسی چې کومه ده هغه لپاره استعمال نشي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نه شي کېدلی چې یوه ډله حاکمه وي او ولس ځپي، د ولس دپاره هیڅ خدمات نه عرضه کوي، حاکمیت د قانون هلته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی. ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلهوالې ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کړ او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړیو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ورکړیو یو پریکړه کړې وه، هغه دونو ته راغونډ شو چې هغه خپله د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپله فیصله په خپله بیا ولیکله. نو دا میاخیل صاحب خبره سمه ده،
دغه فشارونه دلته مې سوال ده، دغه فشارونه بیرته چې بیرته حکومت ورسره ومني دا به میاخیل صاحب نه پوښتنه وکړه. میاخیل صاحب دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل که یو ګام حکومتونه را شاته سیدي ډالو ته دوی دوه ګامه نور مخته کیږي. دغه څنګه ده؟
ما مخکې عرض وکړ چې ځکه دا د ننګرهار تجربه ځکه زه تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسو ویل دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي، همدغسې په افغانستان کې هر ورځ مدرسې جوړېږي، نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي، هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څه دپاره رالېږلی دی، چې څنګه سړی په دنیا کې ژوند وکړي، څنګه رابطه ولري، څنګه د خلکو ژوند ښه شي. یعنی دې دپاره دیو هغسې هغه نصاب سم نه دی. نو دا چې فارغېږي دغه په زرهاو په لکاو کسان دا به څه کوي؟ دا یعنی غټه مسله دلته همدغه پخپله د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف.
خو میاخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه ده د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري، چې څنګه به تاسې د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواښ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کړي، نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
نه، ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شي کېدلی چې وړه ډله حاکمه وي، قدرت ولري، که هغه نظامیان وي، که هغه یو بله ډله وي، او ولس په نظام کې ځان ونه لري. ما تاسې ویل چې دا پخپله د حکومتونو ضعف دی، اما دنیا تا سره کومک کولی شي، اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي. دا پخپله د ولسونو کار دی، د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس خانی کې او بلاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي، او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږد وخت لپاره، چې هغه تعلیم او تربیه ده، هغه د اقتصاد ښه کول دی، حاکمیت د قانون دی، اجتماعي عدالت دی، او دا ټول هغه شیان دي چې موږ او تاسې ګورو. چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغې ولې مخته لاړو، ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي. یعنې بعضې هغه پرنسپونه هغې وځان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه، ترقي وکړله، او موږ همغسې هماغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو، او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلاتو ته لارې حل پیدا کولی شي. دا یعنې امکان نه لري. ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو وګد وخت مبارزه غواړي. دا
مننه میخیل صاحب کلاس، مننه
ډیره مننه،
او د لیدونکو او دیدونکو هم منندویم چې دا خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
د آزادی میلمه سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د ازادي ملمومنن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، خار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی، او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې، او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي، او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څوم زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم متم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې
خپل کلی کې زده کړې پکې کړې دي، اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی؟ په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوي فرهنګ، نوي کلتور، نوي ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. هغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو وه، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه، له لرې پرتو سیمو نه، چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث
ده. دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل، او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و، او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل بدل وای نو بیا ما در
ولی جالب ده
ز نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم خی دا نظر می سم نه وی لیکن زوایم چې ژورنالیزم یو خپل پوانځای دی ولې تر ډیره اړه لري دا هنر برخه ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کیدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم دا اصلا د پرتلې وړ نه دی دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري مشخصې څانګې لري موږ په افغانستان
فکر نه کوئ شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې یعنې په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه دغه چې تاسو اوس وایي ایا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي په دغه درکه تاسو ته رسېدلې
زه فکر کوم نه د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ د ازادۍ له پلوه د کیفیت له پلوه د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا پخپله هغه مسؤلین هم درک کوي د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو مثلا ښه د طب ژورنالیزم څنګه دی د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي دا به په هره برخه کې کار کوي دا به حقوق هم کوي دا به طبي ژورنالیست هم وي دا به قضایي ژورنالیست هم وي دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي
مسلکي شوی نه دي یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولی
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګاولو کې کار کولو ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2018 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله کومک مې کوه مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همدارز له نړیوالو رسنیو سره ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه و او لشک پرته زه کنن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو معمولا لویې شخړې دي په کور دننه شخړې دي د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کیدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست په ماستری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي په دې برخه کې ځینې کتابونه شته ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود
جالبه ده شهاب صاحب اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته له شخړو راوتلی یو هیواد دی نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت یو پوست کانفلیکټ دی زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایدار ثبات نه دی یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي چې هغه فقر دی یاره صحي خدماتو ته لاسرسی دی هغه د تعلیم کیفیت دی هغه د ټولنې وده ده هغه له نړۍ سره روابط دي هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کو منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي مثلا د افغانستان څومره نفوس و صحي خدماتو ته لاسرسی لري د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده څومره خلک لوږه وژني څومره خلک خوارځواکي وژني څومره خلک ګواښي حداقل نو دغه هغه تعریف یي زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو دا یو مرحله ده چې جنګ پکې درېدلی جګړه پای ته رسېدلې جګړه ختمه شوې ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې اوس جګړه درېدلې اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه په کار دي هغه لږ سرې کار یي هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته ولې اکثریت موافقت شته هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کومه چې نه دي تعقیب شوي خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړی دی. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا سید چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په غیب باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تیریدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته. څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړ شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید واټن نه وي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، دا ولایت خلک ډېر تیپ لر لر ولاتونو تزی او په ولاتونو کې مشکلات لري کدلته یو پانتون موجودی هغه به هم د دې نه وز دې ولات محصولونو ته بلکې د نور ولاتونو محصولونو لپاره به هم یو چانس وي او هر ولایت یو پانتون لري په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو کله چې دا فکر ایجاد شو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي یو او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون جوړېږي ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه ځای په کار وو هلته د توپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي د بادام ډاګ نه وروسته د توپ دښته رارسیږي توپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې نو موږ دا پیشنهاد کړې چې دغه بهترین ځای دی بیا د لوړ زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې نو بیا د لوړ زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو موږ یو بل ابتکار وکړ هغه دا اوسې له سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنه غوښتنه وکړه د مرستې او کومک غوښتنه وکړه او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه په 2018 یونس کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو پایلې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,50,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی وفات شوی دی جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل ډاکټر صاحب عبیدالله کلینزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته او قرار قرار پوهنځي منظور شول پوهنتون ته رئیس پیدا شو استاد عنایت رحمان معیار د پوهنتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو او هغه یو دولتي پوهنتون و او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې کدی میدان ښار و د محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
کومه څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې
په لومړی کې د کرنې پوهنځای و چې اولین محصلین یې درلودل بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ورزیات شو نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو ولې
خبر نه اخلي
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي دغه نیالګۍ تاسو کینولای دی
موږ نیالګۍ کینولو نیالګۍ هم غټ کړه نیالګي میوه وکړه اوس یې د میوې وخت دی میوه نور خلک خوري دا زموږ لپاره ویاړ دی
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب
هغه به هم پوښتنه وکړو دغه خوږې نه به شروع کړو
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې نو زه به هم داسې وایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي نه یې د چا مرسته پکې اخیستې نه یې په چا غږ کړی نه یې د قومندان زوی نه د یو جنګسالار زوی او په خپله یو څه کوي ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې وي زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
او ترخه خاطره لري
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب خو ترخې به ترخې پرېږدو همدغسې ښې دي
تاسو د جرمني او ګمانم چې له دغه ورستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وي جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړی پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نه شي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی، هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.